پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وي له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 10 د دسمبر میاشتې 28. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څرمنی پورې له دې هېواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یوه کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې چاودنه سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ایستل کېدلی سي. دا خبره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هېواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه اعلان ده سوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووزي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 10 جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته استولې لیکل شوی دي. ډونالډ ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزی بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک غبرګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړی دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درېو نورو وسلوالو سره وژل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تېره شپه یو موټر تښتولی او د تېښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کېږي چې طالبانو په نښته کې ښکېل سوي دي چې په نتیجه کې د ملا قادر له درېو چې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د ده د ډلې یو تن زخمي شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پیښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یوه خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کارۍ د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي و خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اورزګان ولی وای په دې ولایت کې د فعالو زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختمي. موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداری ورکړی.
دوی ته موږ غلبه کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر از او د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت ترېش د دې په مقابل کې وچنګي.
په خوست کې ګڼ کسان د بیلابیلو قضیو په تړاو نیول سوي.
څلور سوه دوه دېرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسمن څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یوه پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوری ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شېبې وړاندې یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرو څلور نیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده. او دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا ووځي دا به هیڅکله هم په امنیتي وضعیت تاثیر وانهچوي، ځکه چې په تېرو څلور نیمو کلونو کې یې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون وایي په داسې پلان کار نهایي کېږي چې په افغانستان کې د میاشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي، خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې وسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنوي د تقسیم اوقات د مخنوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بله سالی صاحب، د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کېږي، دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم مطرح په شدت مطرح شوي وي، خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځایه دي. همدارنګه اعلامیه وایي هغه تحلیلګران چې څه د ویل به چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي افغانستان به سقوط وکړي، نو دغه خبره هم بې ځایه ځکه ثابته سو چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. سالی صاحب،
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې جمهوري ریاست وایي د 3,000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه مرګ ژوبلا اوښتی ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ له امله مسدوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرم قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات جاتی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قلودو چارواکی هم پر طالب وسوال وغه کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرکندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکرات خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دیته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق کوو، دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دوی د خدای امر ته غاړه کښېږدي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د
دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاین قول اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاین قول اردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وایي
که انمیستان کې و مده خدا تسلیم د اولاد کنند که اگر نمه کنند دیگه باز مارم دیگه و مدگی داریم که دادمیشان استادگی کنیم تا که خون در وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل بختیر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یا متقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستن.
بعد از حال که دشاین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوختي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان ولي وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. ولي ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدې پیسې دي او 290 کورنۍ ته ورکول کېږي، 90 سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
متضرر شوی وي، لس فیصد هغه خلک چې متضرر شوی وي، بې ځایه شوي د بل ځایونو را بې ځایه شوي وي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توضیح شي، چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتي په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا یو سړی په حکم نه مړېدی، د دوو په حکم نه مړېدی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختموي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زورواکي وړي او یا یې هم مسؤلین په خپل خېښه او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع وه، موږ سره کومک وکړي، خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک موږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړوه تېره بله درلوده ودرېده، بس دغسې احتیاج وم یوه ګونی وړ مې چسپېدله، نور بیخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولی دی وروره، پر دغه دکانو باندې ګرځم وروره، ښیا لاس پیدا کړي، اشر پیدا کړي، بلا نس پیدا کوي، غنات کمران وروره، زیریم یا د چنیان پسخانه وی وروره، یا په خدای داس کیر ډیر مننه کوم چې زما سره بلا نه راکړه. مشتراله د خلک مجره وغوښته دالې په سترګو مایه به پلار مو فارکی دالې سپین ژری دی در بدر په دې سرای پراته په دې کې پراته در بدر ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډواله او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرسته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه پر ورځ د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی رسنه یو سره د یاد ولایت د پولیسو د نهه میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 304 اویا بیلابیل جرمي واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزې پیښې دي او نوي پیښې د نشه یي توکو د قاچاقو دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې وویل چې د یادو واقعاتو په تور 455 کسان نیول شوي چې 315 کسان د جنایي قضیو و دېرش تنه د ترهګریزو پیښو او درې نوي تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 304 اویا پیښې دي، د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونو کې ځنه یې داسې دي چې مخنیوی شوی دی، ځنه دا دی چې د پیښې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوشي ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمونین مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تېرو نهو میاشتو کې 134 میله وسله هم د پولیسو لاسته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوند سرانوالۍ ته ورکړل شوې ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و دېرش ګاډي نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د ده په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما سرانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو توجه است. زمارا یا زما حق اونیس پروگرام پا هم دی خبرونی که وریدل سیخو سیوا نریوال مسئله تعقیبه و دا امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لخپل دنده استعفا کردی او ویلی دی چی دنی وی کال تر پیله با خپل دنده تا دوام ورکوی. ماتیس ویلی چی خپل استعفای ولسمشر دانا ترامپ تا استولی دا اگه پا خپل استعفا لیک کی دنی دلائل بیان کردی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي استودیو ترغه تکل سب دفاع وزیر شغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دنده د پریښودو لپاره څه دلیل وړاندې کړی دی.
مننه سالی صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ترامپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده. ماتیس د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ترامپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي. دا یوه روښانه خبره ده چې مثلا روسیه او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یوه نړۍ رامنځته کړي. البته سالی صاحب، ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړي چې ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي.
په خپل ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده؟
له دې اعلان وروسته یوازې ترامپ نه و، ډېر زیات نور غبرګونونه هم و. د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ترامپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ترامپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسي چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر تکان ورکړی دی. پیلوسي وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ټرمپ له ادارې نه وتلي دي. د سناد استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یوه ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د راروانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو ترسره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنی شرو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته غواخو له دې هیواد څخه ویستل دي. د البانیا د بهرنی شرو وزارت وان د دسمبر په 19مه خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان ل خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سر غړونه او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویل دي چې په ویستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وشتل شوی وو پر خپل خاوره پناه ورکړې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. معلم مخلص ایمن ولا تسات پیغام پیغام ما ده من طالبانه د حکومت څخه دا څه لږه چې دوی دا څه لږه چې او وربند کې کورګل ونه کې څه لږه معنا نه لري. ان ته دا نه خي او د دې د څه لږه دې دا دا څه معنا نه لري. څه لږه دا رقم نه بالله عبدالله بنوی نوباری خالد څخه خبره کوم یا ورېدونکو ته سلام وایم. بعد له سلامه سره سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د اولس او د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یې خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم. رادی رادیو کار کوم. سلامونه او نیک هیلی ورند کوم. هیله کوم چې دا واری خیر سره دغه د بزرګ غونډه یم چې جته سره ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول دغه هیله دي چې بل خدای سول راځي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راستول دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سولې د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دی اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سولې شونې ده ځکه امریکا هم سولې کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي چې د شونکو د ماشونو د زیاتېدو پریکړه ستاسو یم او حکومت څخه مننه کوم. سمی الله نصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسله وال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلالزی څخه اوري.
اسوسیټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې سپینه ماڼۍ کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر طرحه بحث کیږي. د اسوسیټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر سرچینو په حواله چې پټې ساتل شوې دي ویلي چې کدا مسله قطعي شي، تر اوړي به د امریکا وزیر عسکر له افغانستانه وځي. د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست څخه یو خبر پاڼه خبره شوې ده او پکې ویل شوي چې د امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر څرنګوالي اغیز نشي کولی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن سهار رسنیو تاسوول سوي ویل سوي چې په افغانستان کې د حاکم نظام نهایي هدف دا دی چې خپل امنیتي ځواکونه په خپل مټ د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په راتلونکي کال، یعنی د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر ټویټر د هغه د استعفا خبر اعلان کړ، لیکلي چې د جمهور رئیس له نظر سره یې نظرونو مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د امریکا د حکومت د پالیسیو یادونه کړې ده. ډونالد ټرمپ ویلي چې جیم ماتیس به د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبري په وکان کې د چاودنې لامل د وژل سو کارګرو شمیر 1300 لوړ شوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې دا کان د دولتي کمپني اوکیت پلاس کې او تر ځمکې لاندې 900 کیلومتر ژور د میتان غاز چاودنه شوې ده.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په خواشنۍ سره چې تر اوسه یې نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو دغه کمیسیون یو شمیر کمشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې واورو.
زه محمد نسیم خویشم دا رورال کمیسون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید چړنه وکي او خه سپا معلوماتو کې زر دي نتایج اعلان کی د خلک ټول بمدا باندې دي چې وسې دي نتایج اعلان شي نتایج نه دي اعلان شوی
زما نوم نجیب الله دی زه غواړم چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه ډیر بجر معلوم شي
نوم عبدالغفار دی دغه انتخابات زر در زره لارې معلومه شي رای سفید یا تور سپینه لارې معلومه شي
دا چې د کابل ولایت رای څه ډول او څنګه وشمیرل شي او لومړني نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خو بستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پښتنه له سادات صاحب نه پیلو سادات صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج سوي دي
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب تاسو ته د مینی صاحب تاسو ته ډیرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د یو سلو دوه اتیا د رای ورکونې مرکزونو شمارش د سره تر سره شو هغه چې هغه هم د ټاکنې شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راستولي وو هغه هم وشمیرل شول او همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم پنځوس سلنه دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او دا نور به هم سیستم ته داخلېږي او د راتلونکو اونۍ په سر کې به انشاءالله د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو
مروه جانې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګیلي کوي هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسیون باید موږ ته وسپاري تر اوسه پرې نه دی سپارل سوی د تاسو معلومات څه ښایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موږ دغه معلومات سپارلي دي آیا دغه لازمي معلومات دوی ته سپارل سوي دي
سلام تاسو افغان صاحب سادات صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتنې کوي چې یا باید رای باطل سي او که بیا نه باطلېږي دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و مرکزونو او محلونو جوړ فهرستونه یې نه درلودل ډېرې ځایو بیا که و قلمي و او ستونزې یې درلودې د دې تر څنګ ژورنالونو ستونزه درلوده فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده نو که دوی ور هم کړي او دا اسناد تکمیل نه و نو څه به ورکړي هغه څه چې و هغه یې په اختیار کې ورکړي دي او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه د هغو مرکزونو او محلونو رایې چې وشمیرل سوې تر اوسه پورې هم د درویشتو محلونو رای لا موضوعی گنگه ده او د کمیسیون رهبری یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی د شکایتو د کمیسیون له خوا یو هیات هم ولېږل سه چې د دغو درویشتو محلونو وضعیت به څنګه کیږي ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده ځکه په دې بلو باکس کې فهرست ژورنال فورمه د نتایجو او د ورق چې رای کې کارول سوي وي رای ورقی هم ټولی یو ځای دي یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی دا او دا چې د دغو درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي د ته باید کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونګه
سادات صاحب مروه جنوي چې تاسو مواد سپارل دي خو تکمیل او بشپړ نه دي
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغه کاپیانې بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته د درسته رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري صحیح ده په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو یا به هم اسناد مکمل نه وو یا هم ریزل شیټونو کې به ستونزه وه خو په همدغه اساس باندې بېرته هغه یو سل دوه اتیا مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو خو همدغه موارد د دې بایش ول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پرېکړه وکړي چې یو سل دوه اتیا مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي او دغه پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکوونکو هم په دې کې ګډون درلود او نظرو بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دغه پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدل شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښودل هغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي او یا هم دواړه کمیسیون نه دی نتیجې سره ورسیږي چې کوم محلات د بیا ځل شمیرلو کې ممکن اغل حق حقدار ته وسپارل شي او یا هم که چیرته په کوم ورځل شتون کې لاسوهنه شي وي هغه رسن اغل ته زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي تفتیش شي او له هغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق حقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي اما په ټوله کې د بیا ځل شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې دغه ټول سیستم ته داخل
مخکې مرواجنې وویل چې د درویشتو محلونو برخلیک له اوسه معلوم نه ده او ته یادونه وکړه چې شپږ دېرش نور بیا شمیرل کېږي په دې اړه معلومات ورکړي.
شپږ دېرش وروسته د یو سل دوه اتیا مرکزونو څخه کله چې د هغې شمارش پای ته ورسېد او شپږ دېرش نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شول. په اوس کې کومو محلو ته چې مخکې اشاره وشول هغه لمینی ورته اشاره وکړله ځینې داسې محلات شته دي چې په هغې پاړه باندې تر اوسه پورې اختلاف د نظر یا شتون لري یا هم په هغې ورځ باندې داسې ښودل شوی ده چې امنیتي بنسټونو د هغې ځای امنیت نه دی خوندي کړی او هغه هلته بیا رای ګرنه شوې ده خلک للي رایه کارولې ده. یعنې دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري. په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي. د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږۍ ناستې ترسره شوې دي تر څو ګډې موافقې ته ورسیږي داسې یو موافقې ته چې وتوانیږو هغلته حق اقدار ته وسپارل شي او د چا پاکې روی رایې تورې نه شي.
درنو اوریدونکو دې بحث مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللی و خو متاسفانه نه تر پڅیر دوی بحثو ته نه حاضرېږي تر څو پورې خپل جواب وایي. سادات صاحب بیا راځو تاسو ته کچېری راتو وایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي که نور هم د نوملړ نه استفاده سوي ده؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړله په هغه محلاتو کې چې هغلته بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي هغلته د هغه کسان چې راځي خپله رایه کاروي د هغوی نمونه دې ولیکل شي په یو ورقه کې تذکرې نمبر سټیکر نمبر سره وروسته به هغه د رایه ورکوونکو لیست سره سر ورکوي. که چېرته رایه ورکوونکو په لیست کې نوم شتون درلود د هغو په رایه به حساب کېږي. همغه میکانیزم همدا اوس موږ تر لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې چې کار کېږي په همدغه اساس به ترسره کېږي. هم به بایومیټریک رایه په هغې کې شتون ولري هم هغه غیر بایومیټریک رایه چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدینو هم توافق په دې کړی چې په دغه محل کې بایومیټریک کار نه کوي او هغلته د په همدغه عادي شکل سره د هیوادوال خپله رایه وکړي په دې شرط چې نوم یې د رایه ورکوونکو په لیست کې شتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو. همدا اوس لیست په همغه اساس باندې ترتیبیږي.
اغلې مینی که درته ووایي چې تاسو خپله د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې همزل دغه رای شمیرل کېدلې له اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو؟ یعنی څومره درغلی راووتله؟
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په هغه کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدان وو. بایومیټریک خو ستونزې درلودې، فهرستونو ستونزې درلودې، ژورنالونو په فوقالعاده ډول ستونزې درلودې. د دې تر څنګ یو ځانګړی نوماند کله چې په مرکز او محل کې یوه رایه اخیستې وه بیا کله چې تر کمیسیونه رسېدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل شوې وه د دغو رایو کچه یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په هغه اصلي ډول نه وه او رای ورکې شوې وي. ډېری نوماندانو په دغو فورما د نتایجو کې لاسوهنې سوې وي. یو نوماند یوازې لس رایې اخیستې بیا کله چې اوسې ګورو لس یې سل سوي دي. په همدې ډول یوازې د مقابل کې داسې ستونزه نه وه.
ستونزه په اول نتایجو کې وه که د وروسته له شمیرلو نتایجو نه ستونزه چیرته وه؟ دلته اول کمې ورکړل سوې وي یا زیاتې ورکړل سوې وي که اوس هغه ستونزې برسېره سوې؟
دا چې ستونزې چیرته وي دا لاسوهنه په ګودام کې سوې، په محل کې سوې، په مرکزونو کې سوې او په کمیسیون کې سوې ده. دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي. خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رایې وشمیرل سوې هلته د نوماندانو ناظرینو هم شتون درلود. یعنې هلته دغومره درغلۍ نه وه سوې لکه اوس چې کمیسیون کې وسوه. خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیره کېږي چې دوی په ریزل شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکوونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډېره حده پورې. زه نسم ویلی چې ټول کارکوونکي دا ستونزه لري خو ستونزې د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې. هغه علمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لاره هواره نه سي او د حق حقدار ته وسپارل سي هغسې ونه سو.
سبب دی موضوع په اړه تاسو ځواب شې.
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو، همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی. په ول کې ټاکنو خپلواک میسون څخه ټول نهادونه د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې و چې 102 مرکزونو رای د سره وشمیرل شي. دغه پروسه کله چې موږ تل اصلان دیونی ولا یو تن شکایت کمیسیون یو کارکونکو د انتخابات کمیسیون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي حزب ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دا پروسه کې ګډون کوي. فکر وکړه په ما یو میز باندې پینشپاګو واتنه کسان غلطه یا فرما د شکایت کمیسیون کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو د کمیسیون کارکونکو سره دوه رای غلطه رسولې او کله به چې هغه صندوق خلاصېدو په اخر کې بغیت سره سر ورکولو. دا که چیرته فکر وکړه انتخابات کمیسیون کارکونکو د فاسد وسیږي غیر چاته رای زیاتی کړی وي، د شکایت کمیسیون فرمې سره بیا ولې غلطه سر ورکول کیږي او درست خودل کیږي؟ که چیرته غلطه رای کم زیات شي وي آنن غلطه اقدامات تر سره کیدل او امنیتي بنسټونو ته امنیتي مسؤلینو ته هم دغه کسان سپارل کیدل. د ناظرو بنسټونو سیاسي احزابو مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین هم غلطه، دوی هم د خپلو مشخصو کسانو لپاره غلطه کار کوي. د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي، نو هغه نه پرېږدي چې احمد محمود ته بل څوک غلطه رای زیات کړي. یعنی د ناظرینو تعداد زیاتوالی هم په همدغه موخه باندې و تر څو له دغه پروسې څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کیږي. ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې کار کوو چې دلته فساد همدا اوس چیغې وهي، یو کس ته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي، اما هغه آنن گیر شوي دي او امنیتي بنسټونو ته هغه کسان سپارل شوي دي.
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی او چې بیا ځلې دغه رای وشمیرل سولې، دغه نتایج یو بل سره سر خوري، جګ دي، ټیټ دي، کم دي، زیات دي، څنګه
د بیا شمیرل پروسه کمه موده کې چې پایته ورسېده؟ د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ همکاران په دې کار کې وسوم لږ چې کېږي، دا باید سیستم ته داخل کړي. کله سیستم ته داخل شي لږه نه وروسته بیا موږ کولای شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم رزل شتون چې په لومړي کې وو په محلونو کې شمیرل شوی او په اوس کې چې بیا ځل شمیرل وروسته کوم ډول شتون موږ ترلاسه کړی دي، په دې کې څومره تفاوت راغلی دی، دغه تفاوت د څه پر اساس دی؟ دغه موارد چې ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریک کړو، په دغه دوه درې ورځو کې به دا ټول سیستم ته پورته شي او لږه وروسته بیا موږ ډیر په اساس سره کولای شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو.
مروه جانې، تاسو په همدغه پایلو کې توپیر ویني لیدلې ده؟ یعنی هغه رای چې په لومړی سر کې په محل کې شمیرل سوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول، د لومړنیو پایلو او د اوسنۍ بیا شمیرلو غنتایج دا سره ورته دي، کم دي، زیات دي؟
توپیر ډیر شپ کې اول دا چې دوی وایي نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي، لسره ځکه په هغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدلو باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای. موږ د دې غوښتونکي وو چې باید د کابل رای لسره وشمیرل سي، خو نه په دې ډول. او دوی وایي چې د شکایتو د کمیسیون یو استازی هم هلته شتون لري او که د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په فساد کې کېلوي نوغونه دي کاغو له دغه شمیرنې څخه او له دغه لړۍ څخه رضایت درلودای، نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دغه مرستونځ لري چې ټوله دې باطلې سي. او بیا د حکومت او د دواړو کې حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې د رای بدل سره وشمیرل سي. یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډېر ستونزې لیدلې وې چې دا رای باطلې سولې، کنه نو د باطلېدلو حق هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه وه. د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سول هلته چې دوی یو ځانګړي نومان ته کار کاوه، یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي. دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کیږي چې لاسوهنه کوي، بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګره ایستلی بل هنګر کې درول سوی. یعنی کمیسیون د سوال او ځواب هغه مراحل ته دوی متعهد نه دي او هر کله چې هلته درغلي لیدل کیږي، فساد لیدل کیږي، دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه ده کړي. همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی او هلته هغه پاک کسان هم چې دي، هغه کسان چې دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي، پکې ورک شوي دي. اوس
صدا صاحب دغه ستونزه تاسو منئ؟
مخکې مو ویل چې دغه مشکلات شته دي. موږ تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کیږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول ښار بندوي او امنیتي ځواکونه هم په دې نه توانیږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو، ما مخکې ومنله چې ممکن د کمیسیون ځینې غړي واقعا په دغه موارد باندې دوی ملوث واوسیږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم، اما هغې لمنې ته ښه ده مخامخ دوشته ده. د دوی رئیس هم په هغه ورځ مغلطه په کمیسیون کې و. د دوی دوه تنه همکاران په همدغه تور باندې چې مشخص کاندید ته کار کولو ګیر شول، دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه د دپاره چې کوم مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی دی د هغې دپاره کار نه کوئ، بلکې مشخص کاندید ته کار کوئ هغه هم د څو روپو په مقابل کې. دغه وضعیت دی، دغه موږ او تاسو د ښار د وطن وضعیت دی، دا باید موږ او تاسو ومنو. په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته، په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته. عملا مثال مې درکړو چې مغلطه دوی مسؤول په مغه دفتر مو په دفتر کې مغلطه شتون درلود او تلاس مې ور سره ونی او مغه انګر تم یوړو او دوی ته مو خوړل چې دا وضعیت دی. یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذاب او نمائندگان چې غلط معرفي شوی دي لپاره چې دوی دغه ملي پروسې ته کار وکړي، احمد محمود ته کار کوي، مونږ د بیا شمول د لپاره کسان ونیول نو د چا په ټنډه باندې نوښته دي چې دا به دغه پروسې سره خیانت نه کوي، دا به پیسې د کاندید نه اخلي، دا به دا کار نه کوي او غلط دوی څخه مش کلک تضمین هم اخیستل شوی دی. بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا کموي. نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولای شي.
یو نظر خو اجرایی صلاحیت نه لري، فقط وایي دوم رویش مرلی دي دوم خپل ادارې ته راپور وړاندې کوي. غلی مې دغه خبره تاسو منې یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکون کې البته دې دا وکړه دغه تاسو څه سزا وټه کله تاسو د خبره منې چې واقعا څه شي.
اول خو زه دغه معلومات ما سره تر اوسه نه شریک شوی چې موږ همکارانم د کار کوي، بل دا چې زه پونه سم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي. ځکه غو فقط د مشاهده او د نظارت دند لري، نه رزل چې ټوغه ورکول کیږي، نه هم فورمه او نه هم رای ورقی چې دوی حساب کړی یا هم غته وهنب کې وکړي. او بل خبره دا چې ما ونویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي. ما مخکې هم ویلي چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي، دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي. کمیسیون کې به شک چې ملي خلک هم شته، سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي، خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده. دا په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري.
صدات صاحب کاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې دا لومړنی نتایج اعلان شوی دي، دا څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان شي.
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلی دي او نهایي کوشش په دې روان دی چې نن بعد د ننګرهار ابتدایي لیس هم خپور شي. د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزې مشکلات وو، د دواړو ولایتونو نماینده کمیسیون ته راوبلل شول، له دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلودله تر څو داسې د حل لاره ورته پیدا شي چې ټول نماینده هم په هغې باندې قناعت وکړي. د کوچیانو د حوزې هم ټول نماینده کمیسیون ته راوبلل شول او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پای پورې ابتدایي لیس خپور شي. د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیس باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیس به مخپریږي. اما راځي
د کوچیانو حوزه څنګه ده؟
د کوچیانو حوزه به تاسو پیږی د افغانستان د ټولو کوچیانو لپاره یوه حوزه ده، نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیس مشخص نشي د کوچیانو پر لیس باندې سل په سلو کې کار نشي کیدلی. نو د کابل د لیس نه به ابتدایي لیس نه به وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي لیس هم خبریږي.
صدات صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړ چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رایه کارولې ده، خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نماندانو رایه ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي، دغه نور رایه څه سولې؟ یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې وه چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي؟
افغان صاحب که موږ او تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي، په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرایط چې څوک اوسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، هغه فیصدي یعنی سل سلنه نه اوسیږي، حتی اویا سلنه نه اوسیږي. په ډیری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالي پړاونه تای کړی دي. هغه ته څبانې 50% واجد شرایط خلق را وتل په انتخاباتو کې ګډون وکړو د خپل خوخه نمانته رائے ورکړه.
په دې بخنه سره زموږ داخله ته په دې باندې کم د افغانستان د دقیق سند معلومه خوشاو خو د افغانستان حکومت کوم احصای ورکړي د 9 میلیون خو د نړیوال کوم احصای ورکړي د شاوخوا 15 میلیون افغانان په افغانستان کې اوسېږي. دلته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 4 میلیون خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی دا هنه مشروعیت پیدا کړي په میلیون خلک راغلي. خو چې وزن د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو سلونه خلکو رای وړي دا نور رای څه سوري
د کاندیدانو تعداد ته کومه تاسو ګورو په ډیری ولایتونو کې هغه ته د کاندیدانو زیات تعداد هغه ته رای هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم ان شاء الله ډیر زر بیا تاسو وکولای شئ ترلاسه کړئ شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي دغه ټول که سره جمع کړو ان شاء الله کوم رقم چې ټاکنو خپلواک میسون ورکړي هغه رقم به حتما مونږ پوره کوو. په سبانه 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی. 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رای وکاروي او 3 میلیونه او 115 زره یوازې د بایومټریک وسیله په وسیله باندې خپل رای کارولی ده چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې مونږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلی امینی که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نور رای څه سولې؟
هغه رای چې کمیسیون حساب کړي بېشکه چې په دې کې به باطل رای هم وي، په دې کې به هغه رای وي چې په سمه ډول نه وي کارول سوي، یعنی رای شمیرل سوي دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي بیا به نو وروستني هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تر اوسه هغه لوی او مهم ولایتونه تر اوسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایی خبره خپله کولای شو چې څومره رای باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره. بیا به وګورو چې دا رای څه سوي دي او بېشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رای به هم وي.
صدات صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدو نه وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایي لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي پایلې اعلانېږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه ورکړي؟
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایي لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پوهېږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړی کړی دی چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست خپراوي نه تر 8 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونو ته چې له دوی سره شریک شوی دي هغه ته رسیدګي کوي او هغه وخت ورته سپاري.
که درته وایي چې کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړي شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، د شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی دي؟ په دومره
هغه کوم شکایتونو ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي دوی خو د 1000 شاوخوا شکایتونه خودلې دي، اما دغه ډیرای شکایتونه یو شکل دي. کوم غو تاسو وګورئ یو مرکز ته زما مغه مرکز ته للی مرای کار او ما غلطه مرکز نو وخت خلاص شوی، ته هم مغه مرکز ته راغلې غلطه خپل رای کړوي، هغه مرکز نو مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دي، او یا هم که په کوم مرکز کې دي چې نوم نشته دی یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونو رسیدګي وکړي او د ټولو قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، که درته وایي چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي نسبتا ټول اعلان شوي دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي د انتخاباتو کمیسیون هم درکنده شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، دوه ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته له نه د شکایتو کمیسیون به هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدانن روز په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مې مکتړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ، بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه را رسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دي ولاړ. د دې ترڅنګ د 4 مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتلو سره پاتې دي، د شکایتونو به څېړل کېږي، بیا به خلک مني او کبینه مني نهایی پایلو ته موږ جو او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسون له دومره جنجالونو سره به څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی امادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې چېړو. سادات صاحب، کدی ورستې پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولای شي چې ورستې پایلې به په ټاکلي وخت چې تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څخه دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوې دي، کله چې ورستی پایلې اعلانېږي څومره بدلون او تغیرات پکې راځي؟
ممکن تغیرات په دغه لیستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه 9 ولایتونو په اړه باندې تر اوسه پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سر وښکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل، نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپل په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسېږي او تر ډېره بریده پورې حق کار دې شوی دی چې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه کسان تاسو ګوري په ډېری ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړی ده او د خلکو د رای پر اساس باندې دوی توانېدلې دي دغه لیست لاره پیدا کړي. اما ځینې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان و، هغوی همیشه د ټوپک د شپېلۍ په وسیله باندې خپله خبره کوله، اما د خلکو رایه نه درلودله. کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رایه موږ ته ارزښت درلود او د هغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان مروه امینی، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.